پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. شاهین بنری ما او تاسو ته د مشال لیډو په یو ساته خبري خبرونه کې هرکلی وایم. په خبرونه کې حال درکو په اسلام آباد کې د کور کمانډرانو د غونډې د وزیر اعظم نواز شریف د حکومت پر ضد د عوامي تحریک او تحریک انصاف د احتجاجي مظاهرو په بنو کې د شمالي وزیرستان نه د بې کورشو زده کوونکو د ستونزو او دغه شان د سیمې ورانۍ سره نور راپورونو تبصرې هم شته. خو لومبې د انیس اجمل نه د دې خبرونه وو.
السلام علیکم. اول دا خبرونو سرټکی. نن د پاکستان په پینډه کې پوسی چارواکي غونډه کوي. د پاکستان عوامي تحریک ګوند د اګست په 14 د لاهور نه تر اسلام آباد پورې د انقلاب مارچ کولو اعلان کړی دی او د عراق و سیریا سم مفادار ځواکونه د بغداد په ستراتیژیکي ځایونو کې ځای پر ځای کړل شوي دي. اوسته خبرونو تفصیل. نن د پاکستان په پینډه کې پوسی چارواکي غونډه کوي. د پاکستان د پوسټ د مطبوعاتي څانګې ISPR لخوا نن مشال لیډیو ته د ترلاسه شوي پیغام تر مخه د کور کمانډرانو دا غونډه د پاکستان د پوسټ مشر جنرال راحیل شریف په مشرۍ کې کیږي چې پکې په شمالي وزیرستان کې د پوسی عملیاتو د هیواد امنیت او په نورو چارو خبرې کیږي. تیره اوس د پاکستان عوامي تحریک ګوند مشر ډاکټر طاهر القادری اعلان کړی دی چې د اګست په 14 نیټه به د لاهور نه تر اسلام آباد پورې انقلاب مارچ کوي. نوموړي خپلو پلویانو ته ویلي دي چې تر هغې پورې د خپلو احتجاجونو ته دوام ورکړي تر څو چې د وزیر اعظم نواز شریف حکومت استعفا نه وي ورکړي. قادری دا اعلان د هغې وروسته کړی چې په دې وروستیو کې په لاهور کې د پولیس د وژنو په تړاو کې مقدمې درج شوې دي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند هم د اګست په 14 نیټه د اسلام آباد پورې د لانګ مارچ کولو پریکړه کړې ده. بلخو د پاکستان سرکاري ریډیو نن پخپله ویب پاڼه خبر خپور کړی چې د اطلاعات او وفاقي وزیر پرویز رشید ویلي دي عمران خان او طاهر القادری ته اس اولسیم ملاتړ ترلاسه نه دي او تحریک انصاف ګوند په هیواد کې ګډوډي رامنځته کول غواړي. د فاټا او بنو د تعلیم څانګو مشرانو ویلي دي چې د شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو لوجې بې کوره شو زده کوونکو ته به د بنو په تعلیمي ادارو کې زده کړې ورکوي. دا پریکړه 13 ورځ په بنو کې د دغې سیمې او شمالي وزیرستان د استادانو په یوه غونډه کې شوې. د بنو د تعلیم د څانګې مشر فضل صادق په دې اړه پر مشال ریډیو ته وویل
ان شاء اللہ دا میرا کمٹمنٹ دا چې دا بچوں نے میرا پخپلے بچوں نے نا کم نو اس میں رہی او په هر طریقہ میرا دیے تھا دے اکوموڈیشن دے کوالٹی ایجوکیشن دے تعلیم سہولیات ور کئی کچیر تا بیا میر سره موقع نہ ملا ودا بے مشوم وخت میرا دیے تھا ترتیب جوړائی.
د فاټا د تعلیم د سانګې د مشرانو د وینا تر مخه د شمالي وزیرستان نه د پوځي عملیاتو لوجي و اتیا سرسته کوونکی به کور شي ودی. نن د بلوچستان په کل عبدالله کې د پولیو د ساسکو درې روزنې کمپاین پیلېږي. د بلوچستان د صحت د څانګې چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د دې صوبې په کل عبدالله سیمه کې به د نن نه د پولیو درې روزنې کمپاین پیل شي چې پکې به خوشه یو نیم لکو ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ پر ضد ساسکي ورکول کیږي. د صحت چارواکي زیاتوي دا کمپاین وروسته لاغې پیلېږي چې خوشه دوه اونۍ وړاندې په دې سیمه کې یوه درې کلنه ماشومه د پولیو په رنس اخته شوې ده. افغان لسمشر حامد کرزی په کابل ښار کې د ځانوجن کې حمله چې پکې سلور کسان وجل شو په سختو ټکو کې غندلی دا. د کابل په علاودین سیمه کې پرون د نړیوالو ځواکونو په یوې قافلې په موټر بمی چاودنه کې د یو ماشوم او یوې ښځې په ګډون سلور کسان وجل شول او شپږ دیرش نور زخمیان شول. د جمهوري ریاست لخوا پرون د خپور شوي بیان تر مخه ولسمشر کرزی پرونی حمله د هیواد د خلکو د دښمنانو کار بللی دی. بلخوا حمید کرزی د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکی زیانونو په اړه د بخښنې د نړیوال سازمان د نوې څېړنې هرکلی کړی. د بخښنې نړیوال سازمان په تیرو 15 کلونو کې د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکی افغانانو د لسو مواردو په باب څېړنې کړي او د څېړنو نتیجې ښیي چې لږ تر لږه 140 افغانان د نړیوالو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي. په دې کې 50 ماشومان هم شامل دي. ولسمشر کرزی د بخښنې د نړیوال سازمان لپلاوی سره پخپل پرونی کتنه کې د دې نوې سیړنې هرکلی وکړو او وی ویل چې ملکی زیان د افغانستان او امریکا ترمنځ په اړیکو کې د اختلاف اصلي موضوع و. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د عراق وزیر اعظم نوری المالکی وفادار ازواکونه د بغداد په ستراتیژیکي ځایونو کې ځای پر ځای کړل شوي دي. یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط ویلي دي چې تېر ورځ ناوخته امنیتي ځواکونه سر خرته په داخلي دونکو مهمو لارو لګول شوي دي. ګڼ شمېر کوڅې هم بندې کړل شوي دي. د دې نه وړاندې مالکی په یو ټلویزیوني وینا کې ویلي دي چې هغه د ولسمشر فواد معصوم پر ضد د آئین خلاف ورزي کولو لپاره د مقدمې درج کولو اراده لري. د غزې په پټه کې د مصر په منځګړتوب دوه یا ساته اوربند عملي شوی دی. اسرایلي او فلسطینی ډلې رضا شوي دي چې اوربند به د نن نه نافذ وي چې د سولې خبرو ته لاره جوړه کړي. د مصر په منځګړتوب پر یو بل اوربند باندې هم تیرونه موافقه شوې وه، خو د درې ورځو له پای ته رسېدو سره سم د اګست په اتمه نیټه د اسرایلي ځواکونو د فلسطینی وسلوالو ډلو ترمنځ جګړې بیا پیل شوې. اسرایلي چارواکو ویلي دي چې که اوربند پر ځای پاتې شي نو نن به خپل استازي له فلسطینیانو سره په قاهره کې د خبرو لپاره ولیکي. د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردوغان د ولسمشرۍ په لومړیو انتخاباتو کې له کامیابۍ وروسته په خپل هیواد کې د مفاهمه د یو نوي دور د پیل ژمنه کړې ده. نوموړي پرون په انکرا کې د خپلې بریا په لومړنۍ وینا کې ویل، راځئ چې د نن څخه د یو نوي ټولنیز مفاهمه ته پیل وکړو او زاړه بحثونه په پخوانۍ ترکی کې پرېږدو. د پرنیو انتخاباتو د ټولو رایو له شمېرنې وروسته اردوغان خوشه 52% وچونه ګټلې دي. د ترکی د انتخاباتو کمیشن پرون ویل، اردوغان په لومړي پړاو کې د رایو اکثریت ګټلې دي، خو سرکاري نتیجې به نن اعلان شي. وروستۍ خبر دا چې ایراني چارواکي وایي د تهران په مهر آباد هوایي ډګر کې د یوې الوتکې د نسکېرېدو په پېښه کې لږ تر لږه 9 کسان مړه او 3 ژوبل شوي دي. له دې مخکې د ایران سرکاري میډیا د دې پېښې د قربانیانو شمېر 8 خودلې وو. د ایران یو سل او سلویخت په نوم د الوتکه ختیځي خر تبس ته روانه وه چې د پېښې ښکار شوه. د خبرینو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدو چې انیس اجمل وړاندې کول. زموږ خپرونې تاسو د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاټ کام د لارې هم اوریدای شئ. پاکستان کې غیر یقیني سیاسي صورتحال د فوز مشر نن د کور کمانډرانو غونډه رابرلې ده. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او سینیټر افراسیاب خټک وایي تحریک انصاف د احتجاجي مظاهرو په ځای د پښتونخوا د ولس ستونزې هواري کړي.
ټول سیاسي پارټۍ راغلي وي او فوج قیادت راغلی و، وزیرستان کې روانه پریشن باندې خبرې کولې او د آی ډی پی سي بې کوره شوي خلک د هغې باره کې خبره کېده. نو د پښتونخوا وزیر اعلی په دې وخت کې نه و.
او د قبایلي سیمو د تعلیم د محکمې چارواکي وایي چې له وزیرستان 80,000 زده کوونکي بې کوره شوي دي.
ان شاء الله دا میرا کمیٹمنٹ دا چې دا بچونه میرا پخپلې بچونه نه کم نوټس میرا ای او په هر طریقه میرا دیه تا د اکومډیشن او د کوالټی ایجوکیشن د تعلیم سہولیات ورکای.
د پاکستان افغانستان سیمه ورنه نور راپورونه هم لرو تر پای د مشال ریډیو سره. د پوز په مرکز پنده کې نن د پوز د مشر جنرال راحیل شریف په مشرۍ کې د کور کمانډرانو غونډه روانه ده. په دغه غونډه کې به د هیواد په امنیتي او سیاسي صورتحال او په شمالي وزیرستان کې پروانو فوزي عملیاتو خبرې کیږي. په دغه اړه له اسلام آباد ریاض مساخیل نور حال راکوي.
د پوزي سرچینو په وینا د آرمی چیف جنرال راحیل شریف په مشرۍ کې د کور کمانډرانو غونډه روانه ده. مشال ریډیو ته را لېږلي موبایل پیغام کې پوزي سرچینو ویلي غونډه کې به په ضرب عزب اپریشن او ملکی امنیتی صورتحال غور کیږي. د دې سره سره به پوزي مشر کور کمانډرانو ته د خپلې استرالیا د دورې په حق لهم خبرونه ورکوي. خو د سیاسي چارو کارپوهان دې غونډې ته لوی اهمیت ورکوي او وایي چې دا غونډه په داسې وخت کې کیږي چې په سیاسي لحاظ ملک د نازک موړ نه تیریږي. یو طرف ته پاکستان عوامی تحریک د طاهر القادری په مشرۍ کې او پاکستان تحریک انصاف د عمران خان په مشرۍ کې د حکومت خلاف 14 اگست نه تحریک شروع کولو اعلان کړی دی. نو بل طرف ته مسلم لیگ نن هم د حالاتو قابو کولو لپاره هر قسمه اقدامات پورته کوي، چې پکې اسلام آباد کې د سیکیورټی ذمہواری د آئین د آرټیکل 215 تر لاندې پوسته ورکړې شوې دي. یاد دی وی چې 2 ورځې وړاندې د وزیر اعظم په مشرۍ کې د قومي سلامتی کانفرنس په نوم ټولګوندي غونډه کې هم د امنیتی صورتحال سره سره په سیاسي صورتحال خبرې شوې دي او دغه غونډه کې د سیاسي مشرانو نه علاوه پوځي مشر او د استخباراتي ادارې ISI مشر هم ګډون کړی وو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د تیرو کلونو په پرتله د حکومت د وسلوالو مخالفانو په لیکو کې د بهرنیو جنګیالیو شمیر 100 برابر لوړ شوی دی. د دې وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی د یک شنبه په ورځ ویلي دي چې په دې وروستیو کې بهرني وسلوال د افغان ځواکونو په وړاندې په لوړه کچا حمله پلانوي. د افغانستان د کورنو چارو وزارت هم د بهرنیو جنګیالیو د زیاتېدو ستونزه مني او وایي چې ملاتړ د پاکستان د استخباراتو لخوا کیږي. نور حل کابله زمونږ د همکارې پر راپور کې
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د روان کال په انتحاري او تروریستي حملو کې د پاکستان استخباراتي شبکه او یو شمیر نور بهرني جنګیالي لاس لري. د دې وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې یو شمیر پاکستانی پوځیان او نور تروریستي شبکې له وسلوالو طالبانو سره په ګډه د افغان ځواکونو پر ضد جنګیږي. نوموړي وویل همدا لامل دی چې په دې وروستیو کې په یو شمیر ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو
متاسفانه له هیواده د بهرني ځواکونو په وتلو او یو شمیر کورنۍ ستونزو ته په کتلو سره د دولت د وسلوالو مخالفانو په لیکو کې بهرني جنګیالي هم ورځ تر بلې زیاتېږي. د تیر په پرتله په کراتو د بهرني جنګیالیو شمیر زیات شوی چې حتی ویلی سو په سلګونه کسان په ډله ییز ډول حملې ترسره کوي.
ښاغلی عظیمی وویل چې افغان ځواکونه توانېدلي چې د وسلوالو مخالفانو ډېرې حملې شانډې کړې. تر دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت شورا همدارنګه ویلي و چې له امنیتي ارګانونو سره د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې د پاکستانی پوځیانو او مشاورینو د حضور د زیاتېدو په اړه هم شواهد موجود دي. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې کافي اسناد او شواهد په لاس کې لري چې د پاکستانی پوځیانو حضور په جبهاتو کې ثابتوي. د دې وزارت مرستیال نجیب دانش په دې اړه وویل
موږ اسناد او شواهد لرو چې لمخې پاکستانی پوځیان په ځانګړي ډول د دې هیواد د استخباراتي شبکې او نورو بهرنیو جنګیالیو حضور ښکاره کوي چې عملا دا مهال په جبهاتو کې فعالیت کوي. موږ تېره ورځ د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د عملیات پر مهال دوه پاکستانی وګړي هم نیولي چې غوښتل یې په سیمه کې تروریستي او تخریبي فعالیتونه ترسره کړي.
خو دا چې په افغانستان کې د بهرنیو جنګیالیو د زیاتېدو علت څه دی د سیاسي چارو کارپو جاوید کوهستاني په اړه وویل
جنګیالیو په لیکو کې د بهرنیو وسلوالو د ډېرېدلو یوازینی لامل د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو ترسره کول و. بل لاته دا دی چې د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره پاکستان په دې هڅه کې دی چې په افغانستان کې جګړې ته زور ورکړي. دا یو پیچلی استخباراتي جنگ دی. باید راتلونکی حکومت له پاکستان سره په خپل بهرني تګلارې کې بدلون راولي.
افغان حکومت په کراتو د پاکستان د پوځ لخوا په افغانستان کې د حملو د زیاتېدو په اړه خپل اعتراضونه د هیواد ته سپارلي، خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده ورکړې. یو شمېر سیړونکو بیا وایي چې افغان حکومت باید دا مسله د ملګرو ملتونو له سازمان سره مطرح کړي.
د مشال په هنداره کې ځان وویني.
د پاکستان تحریک انصاف د اگست په 14 نیټه د اسلام آباد په لور د اوګده لاریون یا لانګ مارچ اعلان کړی دی. د تحریک انصاف ګوند مشران وایي په پاکستان کې د ولستونزې هغه وخت په سمه توګه هوارې دي شي چې په حقیقي توګه جمهوریت پدې شي. خو ځینې څېړونکي بیا وایي چې د عمران خان د احتجاج مقصد بیا انتخابات کول او د ولستونزې په ډاګه کول نه، بلکې جمهوری حکومت ته زیان رسول دي. په دغه اړه د انیسه اجمل راپور ته وګورو.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند د اگست په 14 نیټه تر اسلام آباد د لانګ مارچ کولو او بیا د اسلام آباد په ډی چوک کې د احتجاجي ناستې اعلان کړی دی. د دې ګوند مشر عمران خان د وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفا ورکولو په هواد کې په دویم ځل د انتخاباتو غوښتنه کوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي که په پاکستان کې په حقیقي توګه جمهوري حکومت راغی نو د ولس ډېر ستونزې به هوارې شي.
ازادي مارچ ولې چې کوم خبره ده، خو اوورال هر یو شي موږ په کې دا خبره کوو چې کوم طریقې باندې حکومت روان دی. یا که دندلې سره راتلل، بیا دندلې نه پس چې په حکومت کې راشي بیا کمی طریقے سره خلق کنټرول کول بیا دا غینه پس په کمی طریقے مې خپل خاندان ټول په اقتدار کې ساتل په کمی طریقے باندې بیا پیسې ګټل موږ د دغه ځینو ټول خلاف یو نو کدا ان شاء الله تعالی دا مسله ختم شو او کی چې موږ اترانه حقيقي الیکشن کې کی حقيقي نمائندګان راغل دا ټول مسلې تاسو یادوي دا ټول دې سره لیټي دا ټول ان شاء الله تعالی حل کیږي
پاکستان تحریک انصاف ګوند د تیر کال عام انتخاباتو نه وړاندې په هیواد کې د بدلون راوستلو ژمنې کړې وې چې د ځینو کارپوهانو د سیاستوالانو په خبره عمران خان د خلکو په مسلو هوارولو او د پرمختیا په کارونو کې پاتې راغلی دی د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي د پښتنو مسئلې د عمران خان په لومړیتوبونو کې نه دي او د خپلو ناکامو پټولو لپاره هغه د احتجاج کوي
یعنی بدامنی د نور کرنه زیاته ده هم دغه رنګه تاسو چې ګوئ لوډ شیډنګ مسله مره چې دا بلدیاتي انتخاباتو چې درې میاشتو کې وکړو دا دی کال نه زیاته شو او نومونه نشانه اوس هم لا په دوربین کې نه ښکاري هغې ناکامیو پټولو دپاره په دې لاره روان شو پرون دلته د وزیر اعظم نواز شریف صاحب په دعوت باندې ټولې سیاسي پارټۍ راغلي وې او فوج قیادت راغلی و وزیرستان کې روانه پریشن باندې خبرې کولې او د آی ډی پی چې دي بې کوره شوي خلک د هغې باره کې خبره کېده نو د پښتونخوا وزیر اعلی په دې او تاسو ګورئ دا داسې پلیټ فارم چې پرون چې دی وې چې مسلې بیان کړې وې نو چې ټولو پارټیو او فوج او ټولو یو ځای داسې د هغې حل لټولو لپاره قدم اوچت کړی وې پښتانه دي په ترجیحات کې شته نه
د جماعت اسلامي امیر سراج الحق بیا وایي ار ګوند ته دا اختیار ترلاسه دی چې خپلې غوښتنې په ډاګه کړي
مقصد یې ښکاره دی چې هغوی دا وایي چې زموږ مطالبات ومني حکومت سے ختم شو یا دے الیکشن ہم خبر ہم کے اور دان کے خلاف خبر ہم کے اور ان کے پروگرام نہ ہو رہا گلی سلامتی کونسل اجلاس کا نو یہ خپل پارٹی فیصلہ کرے وزیر اعلی نہ ہو رہا گلے اگر خپل نہ ہو رہا گلے مبارہ لال پارٹی خپل فیصلوں کے آزاد دے نو بس دا خدا رے پارٹی خپل ترجیحات تھی ان خدا مونے کی آئی ڈی پی دے تو مشکل کی دی
دا خالی پر است پاکستان دا کامی سلامتی پغونڈے کی وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چکا عمران خان ورتا دا مذاکرات لپاره بلنه ورکړنو دی به ضرور سی خو الته عمران خان وای چې اوس به حکومت سره یو خبره هم نکېږي او غي بخپل غوښتنې په 14 اگست په اسلام آباد کې وړاندې کوي بل اړخته افراسیاب خټک وای د عمران خان د رویې نه داسې سرګندېږي چې جمهوریت ته زیان ورسوي
وای چې انتخاباتي اصلاحات په کار دي ټولې پارټۍ ورته چې راشي بسم الله وکړي حکومت ورته وایي چې راشي چې تا دا کوم شکایت دي انتخابات په خبرې وکړي خبرې نه کومه تو هغه چې دی بالکل داسې رویې اختیار کړی چې د دې جمهوریت نظام ته ضرر رسول غواړي چور دروازے سرا شاہ دروازے نے اقتدار نہ اتر غواړي چې انتخابات کې د وزیر اعظم جوړېدو خوب لیدل او
د سیاسي چارو په کیسر محمود هم د افراسیاب خټک خبرې سره اتفاق کوي او وایي چې د عمران خان د احتجاج مقصد بیا انتخابات کول او دولتون سي پړاګه کول نه بلکې جمهوري عمل اغیزمن کول دي
دیکھیں عمران خان کے جو مطالبات ہیں وہ تو روزانہ اس میں کچھ نہ کچھ اضافہ کرتے جا رہے ہیں جس
گورا دے عمران خان چکم مطالبات تھی غورس پورت جاتی گی حکومت تا داغ دا غختن پر منلو کی مشکلات پیدا کی گی کچرے د عمران مطالبات تر دې پورې محدود وي چې د پارلیمان د لارې دی د انتخابي نظام اصلاح شونه خبوي خدا سينه ده نو یا خو عمران خان ځان په مشکلاتو کې راګیروي او یا د جمهوریت سفر په لار کې خندونه چوي
ډېر کارپوهان په دې نظر دي چې په هیواد کې د انتخاباتي اصلاحاتو ناره په خپل ځای خو باید تحریک انصاف نه په خیبر پختونخوا کې د بد امنۍ بیروزګاری او غریبۍ ستونزې هېرې نشي
دنیس اجمل راپور تصور دور دن کو پدغه موضوع کی پاتکی گو پی خبر کی دا پاکستان مسلم لیگ نون ڈلی کارکون کی پسوار لسم اگست دا هیواد د خپلواکی او رز منظر د پارا تیاریانی کوي نو بلخوا دا پاکستان تحریک انصاف کارکون کی پدغه ورز اسلام آباد کی پا لانگ مارچ کی دا گڑون لپارا پا تیاریانو بوختی پدغه غړل پی خبر زلان یوسف زی نور حال رکھے
د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا اسمبلی غړی او د وزیر اعلی د قانون سلاکار عارف یوسف څخه مو پختل چې د پاکستان د خپلواکۍ ورځ مانځلو پر ځای د دوی ګون ولې د حکومت په ځای اسلام آباد کې د احتجاج شروع کولو فیصله کړی ده نو د هغه وینا وا
14 اگست 1947 کې همغه د انګریزانو نه خپل ملک آزاد کړو کنه اوس موږ د انګریزان چې کمی غلامان دي هغه پاتې وو موږ انګریزان کمی غلامان او هغه نن د پاکستان په 14 اگست باندې ان شاء الله آزاد دي نو دې لپاره موږ وایو چې د دانلی کمی طریقې کار ختم کړو چې پاکستان صحیح مانو کې یو آزاد جمهوریت پاکستان دا راشي
خو د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې مرکزی مشر او د وزیر اعظم سلاکار انجنیر امیر مقام وایي چې د 14 اگست ورځ لمانځل د پاکستان د هر وګړي حق ته او دوی به دغه ورځ خو په درنه لمانځي
زمونږ تقریبا د تیمرین مخکې نه جاری دي 1 اگست نه اوسم په سواد کې زمونږ دی والي سره پروګرام سبا به بدر بل چې الله تعالی په خبر کې بل ځای بل ځای دا موږ جاری ساری ساتو او دا موږ خپل فرض ګڼو چې دا روز یوازې زموږ د پارټیم نه دا ټول پاکستان د قوم روز دا ټول د آزادۍ روز دا او دا غي بھرپور مزمت کو چې کوم خوب عمران خان لیدلې دې دې په خوب کې وزیر اعظم چې ان شاء الله دا خوب به موږ چرته رښتیا کېدو در نه پریدو
دا ځل په 14 اگست د خپلواکۍ روز مانځل او یا په دغه روز د پاکستان تحریک انصاف او ځینې نورو ګوندونو لخوا د لانګ مارچ کولو په باب لمو د پیښور د اولس څخه وپوښتل نو دی وای
عبدالله یار دا ملک سره زیاتې دی دا عمران خان چې کوم مارچ کوي دا ملک سره زیاتې دی نه جشن آزادی مناول پکار دی لانګ مارچ نه دی
زمانو مستقیم دی 14 اگست دی په دې ورځ موږ الله پاک یو پوری دغه موقع را کړی دی آزادی موقع را کړی دی نه عمران خان خو زمونږ په خیال نور خو اسم نشي کوي اسې دا خلک په دې روډونو باندې ځغلی خلکو له تکلیف ورکوي بله ورځ به ورته دی دغه کړی
دی امید دی خوشحالي پکار ده پکې دا 14 اگست دی او دا په دې باندې پاکستان آباد
اسلام آباد کی د پاکستان تحریک انصاف لخوا په 14 اگست باندې د لانګ مارچ لوجې با نه صرف د خپلواکۍ ورځ لمانځلو خوشاله پیکوي بلکې ډیر خلک به د سفر ستوندو سره هم مخ شي. زلان یوسفزئی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
اردن کو د بلوچستان کې نن د پولیو پر ضد د ورځنی کمپاین پیل کیږي. په دغه اړه باندې تفصیل اورو د خدای نور ناصر پراپور کې.
د بلوچستان د صحت د څانګې چارواکي وایي چې په کل عبدالله سیمه کې چې نن څخه د غادر ورځنی د پولیو کمپاین پیلېږي، په دې کې به تر 50 کالو کمو شاوخوا یو نیم لکو ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ پر ضد څاڅکي ورکول کیږي. دا د پولیو د درې ورځنی کمپاین وروسته له هغه پیلېږي چې دوی اونۍ وړاندې معنا په روژې میاشت کې په قلعه عبدالله کې یوه درې کلنه ماشومه د پولیو پرانځ اخته شو او هلته د پولیو کیس شاوخوا 2 کاله وروسته رامخې ته شو. له ډیسمبر 2012 بیا تر د روژې میاشتې پورې دا اوسو دلته په بلوچستان کې د پولیو یو کیس هم راغلی نه و، رامنځته شوی نه و. او د پولیو بلوچستان د صحت څانګې چارواکي په دې باندې ډېر ډاډه و چې ګواکې اوس دوی په بلوچستان کې د پولیو مکمل خاتمه کړې ده، خو په روژه میاشت کې معنا اوس دوی اونۍ مخکې په خل عبدالله کې چې دغه د درې کلنې ماشومې د پولیو کیس اوس نو بیا تر هغه وروسته بیا هم د بلوچستان د صحت څانګې چارواکو وویل چې لا هم دلته کمپاینونه باید وشي. او په هغه لړ کې د دغه نننۍ د پولیو کمپاین اعلان کړی و چې له همنن څخه به 3 ورځې چلیږي په قلعه عبدالله سیمه کې. دلته باید ووایم چې د پاکستان او افغانستان پر پوله باندې په چمن کې هلته هم د سیاد څنګه چارواکي وایي چې هلته هم دوی د پولیو څاڅکي په دواړو غاړو ته چې کوم ماشومان دی رایه ورکوي، لکه د دې خواته پاکستان غاړې ته دی دلته هم کسان ورته ولاړ دي ماشومان ته د پولیو څاڅکي ورکوي، او هاخوا ته د افغانستان د حکومت لخوا هم د دې لپاره سخت ګامونه پورته شوي دي او هغوی هم دا هڅه کوي چې نور له دې سیمې څخه له دې منطقې څخه د پولیو کیسونه ختم شي او د پولیو وایرس ختم شي.
دا مشال ریډیو ده.
تیر ورځ د قبایلی سیمو د تعلیم د محکمې د چارواکو یو غونډه وشوه. په دا غونډه ته ویل شو چې د شمالي وزیرستان نه د فوزی عملیاتو له کبله 8000 زده کوونکي بې کوره شوي دي. په بنو کې چارواکي وایي چې دغه زده کوونکو د پاره به د بنو په تعلیمي ادارو کې د زده کړو بندوبست کوي. عمر دراز وزیر نور معلومات راکوي.
13 ورځ دلابانو کې د ډایریکټر ایجوکیشن فاټا روزوالی خټک په مشرۍ کې د شمالي وزیرستان او بنو سکولونو کالجونو استادانو یو غونډه وشوه چې د شمالي وزیرستان فوزي عملیاتو څخه کډوال شوي او 8000 زده کوونکو لپاره بنو کې د زده کړو بندوبست وکړي. د فاټا تعلیم څانګې مشر روزوالی خټک وویل د شمالي وزیرستان ټول زده کوونکي نرینه او زنانه او تبا د بنو په تعلیمي ادارو کې زده کړې ورکوي.
موږ دا ګورو چې ستا په دې سکول کې ماشومان څونه دي او زما ماشومان تا ته څونه راغلل. آیا دا ماشومان په یو ځای کې ناستی شي په خپلو کې؟ چې کېناستی شي نو استاد به زه درکم او کمره او سکول یې تا دی نو په مارننګ کې به زما الګ سبق ورسره وي. ها ان کیس داسې ونه شو نو لازمه خبره دا چې استاد زما سره شته، بیا به زه سیکنډ شفټ په دې سکول کې چلوما. کالجونو ډایریکټر او د سکولونو ډایریکټر ته په شریکه سرکاري چیټې لیږلې شوې دي چې ارغه ځای چې آی ڈی پی درځي او تاسو سہولت ور کوي شه نو تاسو دا بچي د تاسو بچي دي زنانه د پاره به زمنګ انتهایی کوشش دای چې منګا د مارننګ سیشن وساتو.
د بنو تعلیم سانګې مشر فضل صادق وای د شمالي وزیرستان زکون کو تابا د بنو زکون کو سره برابر تعلیم ورکوي.
ان شاء الله دا میرا کمیټمنت دا چې دا بچونه میرا خپل بچونه نه کم نو اوس مرای او په هر طریقه میرا دیه تا د اکومډیشن د کوالټی ایجوکیشن د تعلیم سہولیات ورکای کچیر تا بیا میر سره موقع نه ملوي دا به مشو موخته میرا دیه تا ترتیب جوړای.
د میران شاه کالج پروفیسر عنایت ګل وای دوی با بنو کې د خپلو شاګردانو لپاره سحر او ماخام کلاسونه اخلي.
دې تمیر ارنجمنت کیږي خو دا غو باندې کلګینې شو میر دې ایڈجسٹ کوي که په سبو ټیم شي مش کلاسینه نه میر مو سپیشین ټیم شي هاندې تا کلاسې او هوستنه شه کوشش کی ان شاء الله ټول سټوډنټ درې می نه ده هبا کیږي.
د یادونه دا چې شمالي وزیرستان کې په 1300 کالونو کې د بدامنۍ لقابل د زکونکو زکړې تر ډیره حد اغیزمنه شوې وې. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال په هندار کې ځان وویني.
په کوټ کې د پاکستان کولیسټرول اویرنس سوسایټي لخوا د زړه د ناروغیو په حقلا د ورځنۍ غونډه پای ته رسیدلې. د دې غونډې ګډونوال وایي په اوس وخت کې د زړه د ناروغیو له امله هر کال په نړۍ کې تر 1,00,000 زیات انسانان د عمدې ناروغۍ له امله مري. خو د نور نصر پرې له کوټې راپور راکوي.
په کوټه کې د زړه د ناروغیو په حق له دوه ورځې غونډه د یک شنبه په مازیګر پای ته ورسیده چې پکې د پاکستان له بیلابیلو سیمو سره سره د افغانستان ډاکټرانو هم ګډون درلود. په دغه غونډه کې ډاکټرانو او حکومتي چارواکو په دې زور ورکړ چې که په خوراک کې د غوړو لږ استعمال، د سګریټو څکول او نورې نشې ونسینو تر ډیره پورې د زړه په ناروغانو کې کمای راتللی سي. په کوټه کې د زړه د ناروغیو متخصص ډاکټر حقدار ترین د دې غونډې په حق له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل په ټوله نړۍ کې تر ټولو زیات انسانان نن هم د زړه د ناروغیو له امله مري.
په دنیا کې د اموات د ګډو سره زیات سبب او وجه چې د زړه ناروغیان د وای سکیږي دا د تر نه جوړې د پدې کې ډیر شیان پاکستان انوال دي چې دا د وای سره نه جوړې کیږي. د ګډو سره زیات پدې کې کم شی د غدي اغز مش خوراک دی، د اکسرسایز د ورزش کمی ده او د تمباکو نوشي چې کم رجان دي دا غدي.
د ډاکټر حقدار ترین په خبره دا ځلې د دې غونډې عنوان همدا و چې ولسی وګړو ته هغه لارې چارې وشي چې څه ډول دوی د زړه د ناروغیو څخه خپل ځان ژغورلی سي. له دې سره چې په دې غونډه کې د خیبر پښتونخوا په شمول د پاکستان له بیلابیلو سیمو څخه ډاکټرانو ګډون وکړ، د افغانستان د ډاکټرانو یو پلاوی هم په دې دوه ورځنۍ غونډه کې برخه واخیسته. د کندهار پوهنتون د طب پوهنځي استاد ډاکټر عبدالواحد وسیق مشال رادیو ته وویل په افغانستان کې هم د زړه د ناروغیو په حق له خلکو په هوای ډیر کم دی چې له امله یې هلته هم د دې ناروغانو شمیر په زیاتېدو دی.
د زړه ناروغي په ټوله نړۍ کې په زیاته کچه باندې پیدا کیږي چې تقریبا 80% د دې ناروغیو پیچ په سوت ایشیا کې دي چې په هغه کې زموږ مملکت هم تقریبا په هغه کټګوري کې راځي. د دې کبل زموږ په مملکت کې هم په زیات اندازه باندې د زړه ناروغي پیدا کیږي او زیات خلک د دې ناروغي څخه زوریږي.
د پاکستان کولیسټرول اویرنس سوسایټي تر سیوري لاندې په دې غونډه کې د زړه د ناروغیو متخصصینو وویل له همدې ناروغي په ټوله نړۍ کې هر کال 1,30,000 انسانان د مرګ خولې ته ځي چې 80% برخه یې د پاکستان او افغانستان غوندې په شاته پاتې هیوادونو کې ده. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
زما کور زما کلی. د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري.
زمنګ کورونا اوران شول، حکومت اوران کړل،
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي. هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهره. اوریدونکو تاسو غواړی زمونږ د خبرونو په اړه باندې څه مشوره او تجویز ورکې یا تنقید وکې، تاسو مشال ریډیو ډاټ کام ته تللی شئ او هلته تاسو زمونږ د خبرونو په اړه خپلې مشورې او تجویزونه ورکولی شئ. موږ به هڅه کوو چې ستاسو د مشورو په رڼا کې خپل پروګرامونه ترتیب ورکړو. په دغه ویبسایټ باندې تاسو زمونږ د همکارانو لخوا را لېږل شوي ویډیوګان هم کتلی شئ. درنګ شیبې له پښتونخوا کې دولس نوې بجې کېدونکې دي. دانیس اجمل له مهم خبرونو ورو د خبرونو وروسته ورته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو.
نن د پاکستان په پینډه کې پوځي چارواکي غونډه کوي. د پاکستان د سرکاري میډیا تر مخه د پوځي چارواکو دا غونډه د پاکستان د پوځ مشر جنرال لاهیل شریف په مشرۍ کې کیږي، چې پکې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو، د هواد د امنیت او په نورو چارو خبرې کیږي. د پاکستان عوامي تحریک مشر ډاکټر طاهر القادری پرون اعلان کړی دی چې د اگست په 14 نیټه به د لاهور نه تر اسلام آباد پورې انقلاب مارچ کوي. بلخوا د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید ویلي دي چې عمران خان او طاهر القادری ته اس اولسی ملاتړ ترلاسه نه دی. د یو تازه خبر لمخې په هنګو ضلعه کې د امنیتي ځواکونو په یوې قافلې برید شوی چې پکې 15 سرتیري ژوبل شوي دي. پولیس چارواکو مشال لیډیو ته ویلي دي چې پیښه نن هغه وخت شوي چې کله دغه قافله د کوهاټ په لور روانه وه، د پیښه پړه چا نه ده منلې. د فاټا او بنو د تعلیم څانګو مشرانو ویلي دي چې د شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شو زده کوونکو ته به د بنو په تعلیمي ادارو کې زده کړې ورکوي. د فاټا د تعلیم څانګې د مشرانو د وینا تر مخه د شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو له وجې زده کوونکي بې کوره شوي دي. د بلوچستان د صحت د څانګې چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې د دې صوبې په کلا عبدالله سیمه کې به د نن نه د پولیو درې ورځنی کمپاین پیل شي، چې پکې به خواوشه یو نیم لکه ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ پر ضد څاڅکي ورکول کیږي. افغان ولسمشر حامد کرزی په کابل ښار کې ځانوژونکي حمله چې څلور کسان یې وژل په سختو ټکو کې غندلې ده. دغه برید د کابل په علاودین سیمه کې پرون شوی. د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردوغان د ولسمشرۍ په لومړیو انتخاباتو کې له کامیابۍ وروسته په خپل هیواد کې د مفاهمت د یو نوي دور د پیل ژمنه کړې ده. د پرونیو انتخاباتو د ټولو رایو لشمیرنې وروسته اردوغان خوشاله 52% وچنه ګټلې دي. او د غزې په پټه کې د مصر په منځګړتوب دواوی اساته اوربند عملی شوه دي. اسرایلی او فلسطینی ډلې رضا شوې دي چې اوربند به د نانافیس وچ د سولې خبرو ته لاره جوړه کړي.
مهم خبرونه مورد سرزو اسلام آباد ته چرته چې احمد الله ځنې پاکستانی مطبوعات کتل دي. تاسو ته مهمه برخه وړاندې کوي او دلته مجید بابر تاسو د پاره د نړیوالو مطبوعاتو نه ځنې برخه خوښ کړی دي.
آج ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې پاکستان تحریک انصاف لخوا ازادي مارچ تیاریانی په تیزی سره جاری دي، او د یاد شوی ګوند مشر عمران خان د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د مذاکراتو پیشکش مسترد کړی دی، او د خپل ګوند کارکونانو ته ویلي دي چې په هر حال د 14 اگست اسلام آباد ته راورسي. بلخوا حکومت په اسلام آباد کې د سکیورټی ټول انتظامات مکمل کړی دي، او اسلام آباد ته راتلونکي او وتونکي لارې د کنټینرو په ذریعه بندې کړي دي. اداري لیکي چې جماعت اسلامي مشر سراج الحق په خوانی صدر آصف زرداری او ځنې نور سیاسي او مذهبي مشران کوششونه کوي چې حکومت او تحریک انصاف ترمنځ معاملات په خټ ډول حل کړي، خو عمران خان وینا دا چې فیصله با په ازادي مارچ کې کوي. اداري لیکي چې د ملک په موجوده سیاسي حالاتو کې زمنګ په قامي مشورولې ځمواري نور هم زیاتېږي. د ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو لپاره کار دي چې په دې حالاتو کې د خپل پوره کردار ولوبوي، چې د ملک نظریاتي او جغرافیایي سرحدونه محفوظ پاتې شي او عام اولس ته هم څه اسانتیاوي ترلاسه شي. مشرق ورځپاڼه په خپل اداري کلی کې چې پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې شمالي وزیرستان کې به تر زیات مودې نه پاتې کیږو، زر تر زر به سیمه د وسلوالو نه پاکولو کوشش کوو چې بې کوره شوي خلک واپس خپل سیمو ته ولېږل شي. ادارې لیکي چې تر څو ضرب عضب اپریشن کې په ګڼ شمیر کې د وسلوالو د وژنې او ډیرو سیمو د خالی کولو وروسته د متاثرینو د واپسۍ سوال دی، نو اصولا چې څومره زر کې دی شي متاثرین د خپل سیمو ته واپس ولېږل شي، ځکه چې کدا متاثرین که په کیمپونو کې دي او که د کرایا په کورونو کې د سهولیات د کمی سره مخ دي. او بل دا چې حکومت دوی لا په اپریشن کې دوران شوی کورونو دوباره جوړولو لپاره د 4,00,000 روپو ورکولو اعلان کړی دی، نو دا هم ډېرې کمې دي، ځکه چې په دې ګرانۍ کې په 4,00,000 روپۍ کور جوړول ممکن نه دي. اداري لیکي چې د جنرال راحیل شریف په وینا چې ځنې وسلوال افغانستان ته په تیښته کې کامیاب شوي دي، کدا سیمې د وسلوالو نه د پاکولو وروسته دغه کسان واپس راشي، نو د مقامي اوسیدونکو خلکو ژوند عذابولی شي. نو د جنرال راحیل شریف دا تجویز ډېر ښه دی چې افغانستان کې نوی حکومت جوړېدو روستو پاکستان د خپل یو وفد افغانستان ته ولیږي چې خپل منځي تعلقاتو په نور مضبوطولو خبرې وکړي چې دا شان دغه وسلوالو په ضد د پولې بلې غاړې ته کاروایی وکړی شي. د سره سره پاکستان فوج له هم پکار دي چې په پوله خپل سکیورټی دومره مضبوطه کړي چې وسلوال واپس قبایلي علاقو راتلو ته پرې نږدي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
سنٹرل ایشیا آن لائن ویبپاڼه په خپل یو مقاله کې وسلوالو د قبایلي سیمو کلتوري او ټولنیز جوړښتونه مات کړي دي. د سرخط لاندې لیکي چې په دغو سیمو کې د پیړو راهیسې جوړ کلتوري او ټولنیز جوړښتونه په اصل کې د دغو سیمو د قرارۍ ضمانت وو. خو په بنو کې میش د شمالي وزیرستان نه بیا کوره شوی یو مشر وایي چې مخکې مو دغه خبره چې د دوی ټولنې ته وسلوالو نه پوره کېدونکي زیانونه رسولي دي په ډاګه نه شوه کولی. اوس دغه بې کورۍ دوی لا د وسلوالو لخوا د ظلمونو بیانولو حوصله ورکړې ده. دغه قبایلي مشر ویبپاڼې ته زیاتوي چې په قبایلي سیمو کې میشتو وسلوالو د دوی جرګې تالا ترغه کړې، حجرې جوماتونه یې ورله ړنګ کړل او په زرګونو قبایلي مشران یې ورله ووژل چې له وجې د دغو سیمو قبایلي نظام تباه شو او ډېرو قبیلو خپل شناخت هم بایللو. د ویبپاڼې په خبره چې کومو قبیلو د سخت دریځو لخوا تشریح شوی نظام د منلو نه انکار وکړو، د هغوی حجرې او کورونه په بمونو والوزول شول او کورنۍ او مشران یې ورله په نښه کړل. د دې مقالې لیکوال حسن خان لیکي چې وسلوالو ډېره په منظمه توګه ړومبۍ په قبایلي سیمو کې مخور او شملور پیاوړي مشران ووژل چې له وجې په یادو سیمو کې د ویرې ماحول خور کړو او بیا یې خپلو کړنو ته دوام ورکړو. د یو قبایلي مشر په خبره د وسلوالو لخوا د غویره په قبایلي ټولنه کې دومره اوټومبلې شوه چې ولس به په خپلو کورونو کې دننه هم د وسلوالو پر ضد خبره نشوه کولی. د یو بل قبایلي مشر له خولې ویبپاڼه زیاتوي چې وسلوالو د قبایلي سیمو د ټولنې هر اړخ کې لاسوهنه کوله. په حجرو کې د ودونو په موقع د ټنګ ټکور محفلونو باندې بندیز لګول شوی و او حتی چې کوم خوځو به په کور دننه تمبل سره ټپې چاربې تیزم دمه کولې، په هغې یې نه یوازې بندیز ولګولو بلکې ډېرو ښځو ته یې سزاګانې هم ورکړلې. په ولسي شاعرۍ بندیز و او یوازې د نعتونو ویلو او لیکلو اجازت و. ویبپاڼه د دې مقالې په پای کې لیکي چې وسلوالو په قبایلي سیمو کې هر هغه مشر او هر هغه ځای په نښه کړو کوم چې په دغو سیمو کې د غم، خوشحالۍ او د خبرې کولو او اورېدلو او د ولس د راغونډېدو مقام یې لرلو. بلخوا هندي ان ډي ټلویزیون په خپل ویبپاڼه خپور شوی و راپور کې لیکي چې هند د افغانستان په جنوبي برخو کې د کرکټ د یو سټیډیم جوړولو لپاره افغانستان ته د یو میلیون ډالرو د مرستو ورکولو اعلان کړی دی. د هند لخوا د دې یو میلیون ډالرو د مالی مرستې د افغانستان د کرکټ اسوسیشن مشر ډاکټر نور محمد مراد د هندي حکومت مننه کړې ده. بلخوا په کابل کې د هند سفیر امر سینا د افغان کرکټ اسوسیشن د پیټرن چیف په توګه افغان ولسمشر حامد کرزی ته د یو خط له لارې د دې یو میلیون ډالرو د مالی مرستې اطلاع ورکړې ده. خط کې لیکل شوی دی چې په دغه یو میلیون ډالر به د کندهار په عینو مینا کې د کرکټ لوبې لپاره د عالمي معیار یو سټیډیم جوړولی شي. این ڈی ٹی وی سره په خبرو کې افغان ولسمشر حامد کرزی د کرکټ د سټیډیم جوړولو لپاره د هند حکومت لخوا د یو میلیون ډالرو د مرستې مننه کړې ده.
د مشال په هندار کې ځان وویني.
د فرن پالیسی مجلې په مقاله کې راغلي چې سوم افغانستان د محال د شمیر مشکلات سره مخ دی، خو په تیر لسیزه کې د هیواد کې یو شمیر ملي ادارې مخې ته راغلي دي چې د جمهوري اصولو لاندې د غیب پالنه جاري وساتل شي نو د افغانستان سباوون به ډېر روښانه شي. د دغه مقالې مهمه برخه د منور شاه نو.
فارن پالیسی مجلې د لیکوال محمد قیومی یو مقاله خپره کړې چې پکې نوموړی لیکي د تیرې جمعې په ورځ یعنی د روانې میاشتې په اتمه نیټه افغانستان کې د ولسمشریزو انتخاباتو د دواړو امیدوارانو ترمنځ د ملي حکومت په اړه موافقه لاسلیک کول خای چې دا هیواد په مستقبل کې ډیر پرمختګ کولی شي، ځکه چې سباندې د تیرو دریو لسیزو راهیسې افغان ولس جنگونو ډیر ځپلې، خو بیا هم د 2001 کال راهیسې دوی د جمهوریت او پرمختګ لاره غوره کړې چې تر سهار د یې دوی ته ګټه هم رسیدلې ده. د لیکوال په وینا افغانان اول شوروي یرغل در په در کړی وو او بیا د مجاهدینو ورپسې د طالبانو د حکومتونو له وجې په خپل وطن کې د ډیرو تکلیفونو نه راتیر شو. دغه وجه وه چې د 2004 کال په عامو انتخاباتو کې خلکو په ډیره جذبه ګډون وکړو او نړۍ ته یې دا وښودله چې دوی جنگ نه بلکې امن غواړي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښایي چې په دې موده کې د عامو افغانانو ژوند کې ډیر بدلون راغلی، د ماشومانو د مړ کېدلو شرح کمه شوې، د خلکو اوسط عمرونه سیوا شوی او زیاتره خلکو ته بنیادی سہولتونه رسیدلی دي. محمد قیومی وړاندې لیکي د افغانستان لپاره د ولسی نمائندګانو په ذریعہ د آئین جوړول تر ټولو لویه بریا ده. اوس دا په راتلونکي ولسمشر پورې اړه لري چې په سمه توګه د دې د عملي کولو لپاره څومره کار کوي، یعنی دا آئین چې یو وګړي ته کوم حقونه ورکوي که راتلونکي افغان حکومت په هغه توجه ورکړي نو به له شکه به افغانان د خپل هیواد په پرمختګ کې د کردار لوبولو جوګه شي. د لړکې لیکوال ځنې مهمه نقطې په ګوته کړې دي را چې په هیواد کې د نوي کول لپاره د تعلیم او کار روزګار موقع زیات کړي شي، قانون په داسې ډول عملي کړي شي چې په کې د کمزوري او زورور لپاره فرق نه وي. افغانستان تر ډیره حده په زراعت او تکیه کوي، په کار دي چې د لړکې د نړیوالو په مرسته عالمی منډۍ ته ځان ورسوي، د هیواد د مدني وسایلو نه ګټه پورته کړي شي، د هیواد مواصلاتي رابطې یعنی سړکونه، پلونه او داراز نهرونه وغیرہ جوړ کړي شي او د دې ترڅنګ د توانایي نوې وسیلې ولټول شي چې په نتیجه کې به یې د هیواد په مجموعي توګه پرمختګ وکړي شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
مونږه ته دې چې کوم دې به هندستان
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د هند انګریزی ژبې ورځپاڼه انډین ایکسپریس د پاکستان د پخوانی سفیر حسین حقانی د کلمې مقاله خبر کړې چې لیکي د پاکستان فوج غواړي چې له هند سره د نواز شریف د اړیکو ښه کولو د لیوالتیا مخنیوی وکړي او هغه د افغانستان په سیاست کې د پاکستان د مداخلت د پخوانی تګلارې د له منځه وړلو څخه راوګرځوي. احمد شاه زمین د مقالې مهم ټکي وړاندې کوي.
په امریکا کې د پاکستان په خوانی سفیر او د واشنگتن په هوټسن سیړنیز اداره کې د سوهیلی او منځنی اسیا د څنګ مشر حسین حقانی په انډین ایکسپریس ورسپانه کې لیکي دا څه ښکاری چې په پاکستان کې یو بل منتخب حکومت هم د بے ثبات کېدو پر لور روان دی. نوموړي لیکي د سیاسي ګډوډي ښکار دغه هیواد د خپلې لارې ورکېدو څخه ځان راګرځوي. د پاکستان پوځي اسټابلیشمنت په هر څه ننوتی او تنگ نظر سوی دی. دوی باید د ډیپلوماسۍ ارزښت بیرته پر ځای کړي. حقانی لیکي د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا په خواني ځنګړي استازي مارک ګروسمن چې په 2018 کال کې د اسامه بن لادن د نیولو د عملیات پر مهال په اسلام آباد کې ورته ویلي بچي دا سشکاري چې پاکستانی چارواکي او نور نړي په دوو جلا جلا کائناتو کې ژوند کوي. دغه په خواني امریکایي ډیپلوماټ ویل چې پر ځای د دې چې پاکستان په دغه هیواد کې د نړي د تر ټولو لوی تراګر پر موجودګي معذرت وغواړي، دوی له امریکا څخه د پاکستان پر خاور به له معلوماتو شریکولو د اسامه بن لادن پر وژنه احتجاج کاوي. نوموړي لیکي نړي په څرګندول د جهادیانو د لمیان زړولو په برخه کې د پاکستان پر ناکافي هڅو اندېښمنه ده چې له همدې کبله اوس د پاکستانانو لپاره کار موندل او بهر هیوادونو ته تلل ګران سوي دي. په پاکستان کې د نوي حکومت د منتخب کېدو یوازې څو میاشتې وروسته د دې د بدلولو غوښتنو یو جدي بحث ته لاره هواره کړې چې کېدای شي پاکستان د یو قوم په حیث خپل لاره ورکه کړې وي. په دغه هیواد کې د زیاتېدونکو ترهګرۍ، نزغم، تاو ترخوالي او لنړۍ څخه د بیلیدو د امکان غوندې حقیقي ستونزې څخه ښکاره انکار کیږي او دغه انکار د ځان خطا ایستلو په معنا دی.
د مشال رادیو د ګل دورزی 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاو کم یو لس بجې
د مشال مارکه
په یو نیمه بجا
زما کور زما کله
په پاو کم سلور بجې
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجې.
اے پی خبری ایجنس د لیکوال عقیل شاه د کتاب پاړې او لیکنه خبره کړې ده چې پکې په پاکستان کې د پوز لخوا د بیړنیو حالاتو نافذولو عمل تکتنه شوې ده. لیکوال لیکي د دې کتاب د لیکلو یوازینی مقصد د پاکستان په سیاست کې د فوز د کردار وضاحت کول دي. د لیکنه مهم ټکی د انیسا اجمل لور.
ایف پی خبری ایجنس د لیکوال عقیل شاه د پاکستان د پوز او جمهوریت یا د آرمی اینڈ ڈیموکریسی ملٹری پالیٹکس ان پاکستان په نامه د کتاب پاړه یو لیکنه خبره کړې ده. لیکوال عقیل شاه وایي چې په دې کتاب کې د تا پاملرنه شوې ده چې په پاکستان کې پوز وخت په وخت بیړني حالات ولې عملی کړی دي. په کال 1999 کې د پرویز مشرف لخوا د ایمرجنسی لګول او بیا پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو ته په قانوني توګه د مرګ سزا ورکول هغه څه دي چې لیکوال یې دې ته اړ کړ چې په پاکستان کې په سیاست کې د پوز د کردار وضاحت کولو هڅه وکړي. خو لیکوال د موجوده ټولنې په اړه د شوې څېړنې نه غیر مطمئنه دی. د یوې پوښتنې په ځواب کې لیکوال وایي چې په دې کتاب کې د پوست سیاسي رول په اړه یو مهم نقطه نظر راغستل شوی دی. د دې کتاب د لیکلو څه خاص مقصد نه و، خو چې پکې څه هم لیکل شوی دي هغه د حقیقت په اړه یو وضاحت دی. د عاقل شاه په خبره دی د جمهوریت پلوي دی او په دې زیات باور لري چې د یو ولسي حکومت لخوا د یو ریاست کنټرول د جمهوري حکومتدارۍ لپاره په نړیواله توګه یو استعمالیدونکي اصول دی، نه چې یو کلتوري نظریه چې په اړه ځینې جرنیلان باور لري. ایف پی لیکي د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د ایټمي وسلو د ترلاسه کولو وروسته د پاکستان پوځ په فکر څه اغیز شوی دی، لیکوال عاقل شاه وایي چې په پاکستان کې د پوځي چارواکو لخوا ولسي حکومتونه د ایټمي وسلو د جوړولو نه وړاندې وروسته هم لرې کړل شوي دي. په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو په اړه لیکوال عاقل شاه خپل نظر بیانولو سره وایي چې د ضرب عذاب په نامه پوځي عملیات لږ تر لږه دوه مهم اړخونه لري. لومړی اړخ د پامه غورځول دي، او د پامه غورځول شوی هغه بشري بحران دی چې د پاکستان د پوځ مرکز او د خیبر پختونخوا د حکومت لخوا په لویه کچا د پام نه کولو له وجې رامنځته شوی دی. خو شلس لکه خلک بې کوره شوي دي او بې د مرستو په خپل سر پرېښودل شوي دي. د عاقل شاه په خبره دویم اړخ ترهګري ده. د پوځ دعوې برعکس دي، او د ترهګرۍ په اړه دایي وضاحت نه اوس هم داسې نه ښکاري چې په کې ځینې ترهګر ډلې لکه افغان طالبان، حقاني شبکه او لشکرې طیبه شاملې کړې وي. د عاقل شاه په خبره داسې ځکه هم کېدای شي چې پاکستان اوس هم دا فکر لري چې ګنې دغه ډلې په راتلونکي کې د افغانستان او هند پر ضد د خپلو اساسو په توګه کارولی شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
هردونکو سیو راپور د جنوبی وزیرستان د شکتوی د سیمې د قبایلی قبایلیانو د ستونزو په اړه باندې په دې کې ډېر قبایلیان په دغه سیمه کې د لارو بندېدو له کبله ګیلمن دي، او بیا خاص طور هغه خلق چې هغه د بهر هیوادونو کې مزدوري کوي خپل وطن ته راتله غواړي، خو د لارو د بندېدو د کبله خپل کورونو ته خپل مینوالو ته نشي رسېدي. په دغه اړه سیلاب محسود راپور راکړي.
په قطبی وزیرستان کې د ضرب عذاب اپریشن په وجه نو یو ځای د سولي وزیرستان شک توی په زرګونه مسعود قبایلیون، بلکې د دغی اپریشن له مخې د دغی سیمې یو شمېر اغا مسافر چې کوم په ورچني ملکونو کښې خوري مزدوري کوي په مشکلاتو کښې راښکېل سوچونو فکرونو وړي دي. دوی وایي چې یو طرف ته مسافري پردي وطنونه، او بل طرف ته په وطن کښې د کلي کورونو د بدالۍ نه چې خبرېږو بیا مو خوبونه وترایېږي، ژوند راته نور تریغ شي. په دغه اولې سره په دوبۍ ابوظبي کښې موجود د شک توی ځینې قبایلیون مشال ریډیو ته په دارنګ ژغېدلي دي. شک توی او په دوبۍ ابوظبي کښې موجود دغو قبایلیانو حال مې چې د سیمې نه د قومي اسمبلۍ نماینده مولانا جمال الدین مسعود ته بیان کړ. هغوی د دغو قبایلیانو سره د حکومتي رویې غندنه وکړه او زیاته یې کړه.
خبره کړې ده چې جنگ په شمالي وزیرستان باندې
زر اثرات د هغې غاسو مسجد قوم ته رسېږي چې د هغې په مقابله کښې د شل زره نه تر دېرش زره پورې خلک په شخص کښې مقصور ده. هغې ته نه دی حکومت ته لیار ورکوي سکین د دو بې وره خلک دی کي چې دې ته چوټې میلاو دي هغه مسافر چې هغې انکم هم پاکستان ته بدرېمي د دې په انکم باندې پاکستان شه کېږي نو هغه خلکو ته هم د ټوله مقاله ورکوي چې دا ظلم دی دا زیاتی دی.
مولانا جمال الدین دا هم جوتا اوکلا کا غشتنا یہ وکڑا چھ پسیما کش موجود پوزی چرواکیو پو مند کش دے رابطے دے فقدان پو جا دے دغو کا بالیانو مشکلات لیا سمشوی ندی گانی پا داغا اوالے سارا دے پوز او دے سیول انتظامیال وڈ رتبہ افسرانو پو مند کش سو زلا پریکڑے شوی دی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ویرا اسماعیل خان.
سلام مسعود راپور مور د اردن کو سر اردو کور میں دا چلتا چې د صدې سیمې خلک وایي چې په سیمه کې غیر اعلانیا لوډ شیډنګ کیږي چې لوجه دوی په سخت ستونزو کې دي. دوی غوښتنه کوي چې په دوی د غیر اعلانیا لوډ شیډنګ ختم کړي شي. طارق ورغزه نور حال لري.
پکور میں جیسے کہ دسا دے سیمی اسیدن کی وائی چی پسیما کی دا بجلی لوڈ شیڈنگ دے خراب صورتحال خپل کڑے دے. دو دی پا خبرہ پسیما کی دا بجلی دا بوتلو حس وقت نہ دے مقرر او غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی گی. حاجی وزیر پا نما یو زائی اسیدن کی مشال لوڈیو تو ویل چی بجلی لارا شی نو بیاش پکش پا گنٹی نوی چی دا دے لواجی دوی پا سخت مشکلاتو کی دی.
کلا بیا فاخشی سارے نوری گری کلا بیا فاخشی پا ابتو ابتو دا بجلی نوی تو نا پسنا کے سشا دے زدی کے لان دے خرابائے دے چلنا خراب آئے دے اگنا خراب آئے دے یا گریڈ کمزور ہے وہ صورت حال ڈالے دی سخت گرمی دے انتہا ترس دلی دے اور دی کے بالکل دیر صورت حال خراب دے.
زائی خلق وائج حکومت تے پدے اڑا بار بار خپل شکایت نوڑان دی کڑل خوبیا ہم بجلی ٹک نہ شوا. ملک عبداللہ پنما یو زائی مشر مشال لوڈیو پلارے دے حکومت غختنا اوکڑا چ پر دوی دی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ختم کرے شی
دا نو گل سٹاپ چ کم دے کنا چ دوی کتے ایند نہ دے پی خبر منی نہ دے ڈپٹی خبر منی نہ دے اور مشر خبر منی بجلی سٹاپ کڑی دے مچ بالکل مو بجلی کلا وری وکسو کلا وری دی نہ کسو.
پسما کے دے بجلی محکمہ مشر ایس ڈی او شباب علی مشال ریڈیو تا وای چې کده سیمه خلک بجلی د ضرورت مطابق استعمال کړي نو دغه مسله تر ډیره حد پورې حل کېدل شي. شباب علی په خبره د سیمه ګرسټیشن کمزور دي نو ځکه د بجلی بوج نشي برداشت کولای.
اصل کې زموږ د کم ټایم ټیبل کړی دی دوه غنټې بعد دوه غنټې بجلی دی کنه خو اوس کله کله داسې شي چې لینونه اوورلوډ شي یا بل څه مسله شي نو هغه د وجې نه هغوی بیا سرکټ غیر اعلان لوډ شیډنګ کوي کنه او کله لوډ زیات وي اوورلوډ شي فریکوینسي کمه شي ځکه ډېرې مسلې راځي کنه دا وجه دی.
بجلی محکمې تر مخه په کور میجنسی کې دوه ګرسټیشنونه شاوخوا اتوش زره د بجلی کنیکشن شوی دی. طارق ورغزه مشال ریډیو کورم ایجنسی.
طارق ورغزه راپور مور د اردوونکو او د خیبر ایجنسی په لوړ کې سیمه کې د خیبر پښتو ادبی جرګې لخوا د امن په موضوع یو مشاعره شوې ده چې یو شمېر ځایي شاعرانو پکې ګډون کړی دی. په دې مشاعره کې ګډون کوونکو شاعرانو د امن په اهمیت باندې خپل خیالات څرګند کړل او دغه مشاعرې په آزاده برخه کې خپلې غزلې وړاندې کړې. راځئ چې په دغه اړه باندې زمونږ د خبریال فرحت شینواری رلیگلی راپور
وو. چې مسالے چرتا ہواری کی پجنگونو باندے ملگرو امن خدای امن غورو او پیغام دے مینے بکرو خور پو وطنو نو باندے ملگرو امن خدای امن غورو ہر خوا ماتم دے ہر ورس پا جنازو ستڑی چو دخ پلورونو پاستانو پا خخی دو ستڑی چو اگیار زمون پا مینس کی تو خمدن فاک کارلائی دے امن سوچ وکڑے ملگرو پا جاگرو ستڑی سو وہ تور ساری ستڑی سوے زمانگا پا ویرو نو باندے ملگرو امن خدای امن خدای
دا یا حسین ساحل افریدائی چھ مکتے پا امن باندے کلام واورولو
وی چھ خدای تا تامی دا سوال دے چھ نور امن شنو خدای و پختانو تا جور جنجال دے چھ نور امن شنو خدای
دیر خلے دیر خلے دیر خلے
عمر تیر شو عمر آغای چه بمبونه راواری گی و نی وارز ده نی اوکال ده چه نور امن شی
نو خواهی دیر خلای دیر خلای
نور مینده بوره نشی نور خز کنده نشی و دام فکر دام خیال ده چه نور امن شی نو
خواهی دیر خلای دیر خلای دیر خلای
و نه ده کور نه تو کوتای شی نه و سپل کور لسو کتلای شی و ده چه جوان ده ده چه وال ده چه نور امن شی نو خواهی
دیر خلای دیر خلای
او آخری مکتب و چه پا جنگونو که توان ده ایزتون پا که لوت شی و هر پختون او تره سیال ده چه نور امن شی
داو پیروز خان او ترسی
زه صفدر خان صفدر شنوري لبلنا ور کوم چراش مو تخپل کلام اوروي
حسه را تشنا باغونه مخایا ما تا د وسال لوزونه مخایا او پاتی چې د پت او د پختونوي ما تا هغه ټټ سرونه مخایا او ستا حسن دے نور خلا چرتا دا ماتا د جنت باغونا
مخایا
بس دے چ اسیر دیم د زلف زو
بس دے چ اسیر دیم د زلف زو
نور ات بلا دامونا
مخایا دیر خلا
او تیر چ د صحرا د لیوان توب نشم
تیر چ د صحرا د لیوان توب نشم
عشق رات نور دشتونا
مخایا دیر خلا ز ایران مظلوم تا بلنا اور قوم چراشی متفر کلام موروی
دشو کو جوڑ کر مزنجیر بیا پر خبر کا گما دن کے دو کارون اکرم چ لیوانا
واہ دن کے دو کارون اکرم چ
لیوانا او شیراز دے چ دا خو بمل گرو لیوان توب نوی او خپل سیر گریوان سره خبر
واہ
ز لکل زما کے ورت ٹٹ شما او زکا دا اسمان سره خبر اکرم
دیر خلے ذات او افشا مسرور لبلن اور کوما
دا چې د خیال مارغمی بر تر اسمان نزی دا چې د خیال مارغمی بر تر اسمان نزی تا پرې کولې تری وزري اوس لتان نزی ورشای نن ټول مینان تا پجارو آیای
ورشای نن ټول مینان تا پجارو آیای
زړه خو ور درو می پاسانا پاسان نزی او چیا ناصر مو د شر ټول لمونډ ویستې نوی نو ترغې د غم تیارې د پختونخوان نزی
اردن کو د خیبر ایجنسی پر لوړګي کې شوی مشهره موریدا او د خبرونه په دغه خیره برخه کې تاسو د پاره د کرن خان په आवाज باندې د صاحب شاه صابر لیکري غزل لوندې کوم دغه سره د سحر د خبرونه وخت پای ته رسی راتلونکو خبرونه کې به زموږ نور ملګری راځي او دا لړۍ به تر مازیګر تر شپږ بجو پورې دوام لري د سحر د خبرونه نه د الله پامه
ہر زور ور د پختنو د پارا شر جوڑے د پختنو زما کا بسا فصلو نو اٹو کوی سو پکی جنگ او سو پکی جنگ جوڑوی سو پکی سنگر جوڑوی وقت پما د سہسان کوی نو داسی کوی مان سرمنو مان سرمنو باسی مالا تی سادر جوڑوی داسی سوک نشتا چی پدی ورانی کی لاس نلری یا داسی سوک نشتا چی کابلو پی خور جوڑوی خانانو پسوایو چھ خانان دی د خانانو پسوایو چھ خانان دی ملنگا د پختنو خپلو کی اوران دی د خانانو پسوایو چھ خانان دی د خانانو پسوایو خان دی زما ژوند دغه یو سو خواږ یاران دی زما ژوند دغه یو سو خواږ یاران دی ملنګان د پښتنو خپلو کې وران دی د خانانو بس وایو چې خانان دی د خانانو بس وایو چې خانان دی